پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې سا ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دغه معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړي. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمی پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي رادیو ته ویل تر اوسه یوازې د 2 معتادینو مړی د روغتون ته ورول شوی، خو دی د لاړو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو 2 مړی تر لاسه کړی چې له بد مرغه د سړې هوا له امله مړه شوی او مړی روختون ته راوړل شوی دی. که د مړو نور شمیرې خپرې شوی وي کېدای شي هغه پیښې وي چې مړی زموږ روختون ته نه دی راوړل شوی.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپناه نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر اسی پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې عملی تر اوسه د معتادینو د راټولولو شمنۍ پروګرام نه دی عملی کړی.
پلان اس کې جمعوري شو خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیږي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر وو او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستري شول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پراتمن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیری اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړی دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځتلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بے سرپناه معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی دوه زیانونه لري. یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني. مثلا ونه ویني چې دا سړی دی، دته هغه بریف سایکوز یا لنډمهاله لیوانتوب دا چې کله وخوري دا ګوشه کیږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرفوي که چېرې په جیب کې مثلا لس زره روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې. اوږدمهاله چون خپله تابلیت کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې دا تاثیر کوي، حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي زیاتیږي، بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې اکثره د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې پلاسینټا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده، بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا چون دا د پلاسینټا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات ازم مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله سوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په تابلیت کا روک دی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ شوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سترنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سرنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل مینځ څو ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یکه از برنامه
د نشي موادو د جنونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوزه سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبي ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو لاري نشه کوي او وي تخپل خدمات ورسو.
موګو غوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له ډیرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډیر شوي چې نشي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې امله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، اچ سی وی، اچ آی وی، چې دا بیا د دوی معتادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسیږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتدین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې عمله د روغتیایي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سترونجونه ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوخه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وایې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد دی سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالو، د دې له خاطره ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه ډسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لارده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزی دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدرات توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلارې دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی او انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول، سګرټ اسکول، چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او دا سم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه ایس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته، او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او دا سم کیږي چې دغه کورنۍ، دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي یا بل کورنۍ سره تک را تک لري دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم لورې وایي نه ځم ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې هغه د پوډري زوی راغې نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي زوی یو خواته ځي ښځې بل خواته ځي بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې له منځه لاړ شي وپاشي
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښنشینی یا انزوا څخه راوګرځو
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ور باندې وګوري هغې سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي هغې سره ښه چلند وکړي د همدغه تبعیض او ډسکریمینیشن او اسې بدبینی او هغې نه ځان لرې وساتي نو خپل هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نه شي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي او بله مهمه خبره دا ده چې زموږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي خپله وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي زموږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي زموږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي هغه نو بالاخره بیا بیرته جامع ته ملحق کیږي بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاس کوي
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایروین څه کوئ
تا چې غواړې چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو موتاد شوی وو ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالونه کوي دا چې قسمت ولی موتاد شو او خپل کورنۍ نور لڅ ډول سنځو سره مخ کړي ده په دې اړه به د پلار خبري واورو
دلته الکان سره بغیر د سیګریټ میګریټ چار سوال پټي واله د پاکستان راغلو افغانستان کې دلته هم وهل دلته خو بيخي ډېر نو سم دغه سي رواني تکلیف پیدا کاوس زه د کارم باز کار مار کوم او د اوس کار نه کوي وس چې کار ته به مې د باسکل ماسکل به مې ورکړه کارت په سبا مې ولګي بیرته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړي بیرته براغه چې د تا مې کوزدا او ادم نه وکړای د ښه کار کاو لار با مثلا کار به کاو چې به د وکور تر هغه سوجي به راوړا مثلا ترکاری به راوړا هر شی به کور تر راوړو بیخي خو او اوس دا سیګریټ میګریټ و چې با سیګریټ میګریټ نه یې اچارس نه یې بازاتي کور کې جنگ شروع بس خورته په قاریږي مورته په قاریږي خځه سره جنگ کوي دغه سی بس چټي چټي غږیږي بس زه چې کور ته راسم بس مور وای دا وای چیرته بوزه یا سپتال کې واچو یا چیرته واچو زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم موټر سایکل هم کباړی راکړه دا بس کار پہ کوم زه خوم دغه 300-400 غټوم ولا کم کور چایږي کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دغه نراوړي 50-75 په یالته د سیګریټیان په وخت ما ته نه دا 15 کلو کې نه دی راکړي مخکې خو کور بستا کور چلاو الکانو سره کته پورته ګرځي یا سیګریټ میګریټ په څیر ګرځي خداګه کار مار نه کوي زمور سره گزاره کوم مور يم گزاره کوي خوندې مور سره گزاره کوي خزه مور سره گزاره کوي چې څونه خبرې وې کی مونږ بیرته جواب نه ورکو کده نشه نه کوله ما به ژوندۍ خبره برسه او د مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي 4-5 کوټې به مې جوړ کړې او د پوخ به مې جوړ کړې او کور به مې ژوندۍ به برابر کړې او دا اوس هم زه قرضدار یم
د
نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دا دای د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي.
هغه دروازه را پوری کړي چې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده، ته درېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم جان محمد کا سلام مسج خیر خیر.
السلام علیکم حاجی سمت خان، جوړ په خیر.
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے. میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه. میلمه خو دی خدای دوست دے. تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځي راځي چې کور ته ولاړ شو. راځي
سمد، ته مخ کیشه موږ به در پسینو.
جان محمد کا سپه دی نیسه چې و مونه داړي.
راځي راځي نه مو داړي. چګه ورشه محمود خان، راځه په دغه توشکه کینه.
سمد داد کینو.
حاجی صاحب سمد خان، ته په دغه بل توشکه کینه.
داد کینه سماکا. جان محمد کا تام کار لري، ډیر وخت نه نیسو. اصل خبره ته وراشو.
رښتیا خبره به نه وکړو، اصلي خبره وکونو.
خدای دې خیر کی. څه خبره ده
جان محمد کا؟ خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد کا، محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی. ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي.
ولا څه وایم، او به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد کا، نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زوله خیره سره نه.
زبا په دې باره کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم.
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړي محمود خان یې مني.
د ولور هیڅ غم مکوه. په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا، خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی.
گلالی لوری، تیو گلاس چرا واچا و سمره خواندی وکا.
سمه ده پلارا، داد دره چومی.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو کنه.
د محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالۍ یادوم.
څه شی؟ بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده؟
او هغه یادوم. پوډری دومره غم نه ده، پلار خان سړی ده، علاج به وکي.
که علاج کولای اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زور خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو، نه به ویني چې زه په داس پینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیره پیسې لري، هم به مونږ ماړو شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نیوی نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم. پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وېکا
زه له پوډری الګ سره واده نه کوم.
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر لستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. تا هم ځان ته پلار وایې؟ ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره دا دې اوس سمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي.
او سړیا عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډرۍ ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه سعیده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.